واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم د خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه بلکه چې د افغانستان سترې محکمې حکم په اساس نن د جمعې په ورځ د وري یا حمل په پنځمه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ اعلان کړي په کابل او یو شمېر ولایتونو کې شیعهګان د شنبې په ورځ روژه کیږي په عین وخت کې د روژې د مبارکې میاشتې په شپو ورځو کې په ټول هیواد کې له جنګ نه د لاس اخیستلو او د اوربند نافذېدو غوښتنه شوې جمهور رئیس اشرف غنی په خپل یو پیغام کې ویلي دي په دې حساسه شیبه کې له طالبانو نه د حکومت او د افغانستان د ولس تقاضا دا ده چې د روژې د میاشتې حرمت ته په کتو او احترام د حکومت دوربند وړاندیز ومني او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي میرمن ډیبرا لونز هم نن د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې دوربند غوښتنه وکړه نوموړي وویل چې په نړیواله کچه د ناڅرګند او غیر یقیني حالت او د کورونا د کووډ 19 وژونکي ویروس د خپرېدو په وجه له ټول نه په کلکه غواړي چې په افغانستان کې د دوربند ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش په خواست عمل وکړي خو طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا غوښتنه رد کړې ده د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي وین سهیل شاهین د ټویټر په پاڼه کې لیکلي چې اسلامي امارات له امریکا سره د لاسلیک شوې توافقنامې ټول هغه جامع میکانیزمونه منلي چې د امنیت شورا او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوله او که چیرې سم عملي شي نو د نوموړو په قول موږ وربند ته رسولی شي شاهین لیکلي دي په داسې حال کې چې د کورونا د کووډ 19 ساري ویروس د خپرېدو له امله په زندانونو کې د زرهاو طالب قیدیانو ژوند په خطر کې دی د اوربند غوښتنه معقوله خبره نه ده په همدې حال کې د افغانستان حکومت د 350 نورو طالبانو د خوشي کولو اعلان کړی د ملي امنیت د شورا یو وین جاوید فیصل په ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان له مخې د پنځشنبې په ورځ باندې له محبسونو نه آزاد شوي دي د فیصل په وینا حکومت په پام کې لري چې 1500 نور طالب قیدیان هم خوشي کړي له بلې خوا د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا اقدام تشدد او تاوتریخوالی د کمولو لپاره یو مهم ګام دی د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي اندونیزیا په شمول په زیاترو آسیایي هیوادونو کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده د اندونیزیا جمهور رئیس جوکو ویډیډو نن ملت ته په خپل تلویزیوني وینا کې غوښتنه وکړه چې دغه وژونکي ویروس نه د ځان او نورو خلکو د خوندي ساتلو په غرض باید خلک په خپلو کورونو کې لمونځونه ادا کړي د رویټرز اژانس وایي چې په اندونیزیا کې د کووډ 19 ساري ناروغۍ 1015 یا مثبتې پیښې ثبت شوې دي او تر اوسه پورې شپږ سوه او 200 ناروغان مړه شوي دي په عین وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په تیرو 40 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کووډ 19 وبایي ویروس په 12 ولایتونو کې 95 تازه پیښې ثبت شوي دي مجموعي شمېر اوس 1313 ته رسیدلی دی تر ټولو زیات ناروغان په کابل او هرات کې دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې ناروغۍ 340 ناروغان عمله شوی دی د سعودي ګازټ دولتي ورځپاڼې د ریپورت سره سم په مقام معظمه کې د کورونا د کووډ 19 د ساري ویروس پیښې تقریبا 500 ته رسیدلې دي او په ټول هیواد کې دغه وژونکي ویروس مثبتې پیښې له 10000 نه زیات شوې دي سعودي عربستان د مکې معظمې او مدینې منورې په شمول په غټو ښارونو کې د خلکو په راجمع کېدو او په جوماتونو کې د لمونځونو په ادا کولو باندې بندیز لګولی دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ تر دې دمه په نړۍ کې د کورونا د کووډ 19 وبایي ناروغۍ باندې 1,09,000 ناروغان مړه شوي دي د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د تازه ارقامو په اساس نن د جمعې تر ورځې پورې د نړۍ په 115 هیوادونو کې په دغه ساري او وژونکي ناروغۍ باندې د اخته شوو کسانو شمېر 2.5 میلیونه ته لوړ شوی دی تر ټولو زیات ناروغان په امریکا ایټالیې هسپانیې فرانسې ایران او برېټانیې کې مړه شوي دي د متحده ایالاتو جمهور ډونالډ ټرمپ د پنځمبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې اعلان کړی چې په امریکا کې به د سوشل ډیسټینسینګ یا د ګرځېدو راګرځېدو او غونډېدو پر مهال یو له بل نه د فاصلې نیولو مقررات سږ کال د دوبي د موسم پورې وغځول شي. د نیوزویک انلاین مجلې د جمعې پر رپورټ ورکړ چې ښاغلي ټرمپ د اعلان د کورونا د کووډ 19 سپینې ماڼۍ د کاري ډلې له غړو سره له غونډې وروسته وکړ. ټرمپ دا پرېکړه په داسې حال کې کړې چې په تېرو څو ورځو کې د ځینو ایالتونو ګورنران د لګول شوو بندیزونو د نرمولو او د کاروباري مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه کوي او خپل پلانونه یې اعلان کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د پنځمبې په ماښام رپورټ ورکړ چې په امریکا کې د کورونا د کووډ د ویروس په وبایي ویروس باندې تر دې دمه 940,000 ناروغان مړه شوي دي. لږ تر لږه 2,000 کسان د ورځې مري او که د مړو شمېر په همدې شان رواني نو په دې هفته کې به مجموعي شمېر له 50,000 نه زیات شي. د اژانس د رپورټ له مخې د امریکا د ساري ناروغیو او الرژي د کنټرول د مرکزونو یا CDC وروستي اعداد او ارقام ښیي چې په ټول امریکا کې دا وخت 3,050,000 امریکایان په مختلفو ایالتونو کې د کورونا د ویروس په وبا اخته دي. د ABC نیوز د رپورټ له مخې چې نن د جمعې په سهار خپور کړی د کورونا د کووډ ساري ناروغۍ په امریکا کې په نرسنګ هومز یا د مسنو کسانو د پاملرنې په ځایونو کې تر اوسه پورې 10,000 نه زیات کسان وژلي دي. د US Today ورځپاڼې نن د جمعې په سهار رپورټ ورکړ چې د امریکا کانګرس د حقو کوشنیو سوداګرانو او بزنسونو د خاوندانو سره د مرستې لپاره یوه بله لایحه هم منظور کړې ده او کانګرس چې مخکې 350 میلیارده ډالر تیر هفته منظور کړي وو پیسې ختمې شوې دي. د امریکایي سناتوري او سږ کال د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند پخوانی کاندیدي میرمن الیزابت وارن مشر ورور د کورونا د ویروس په ناروغۍ باندې مړ شوی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پنځمبې په ماښام رپورټ ورکړ چې 84 کلن ډانل ریډ هیرینګ د سه شنبې په ماښام د اوکلاهوما په ایالت کې په یوه روغتون کې د دغه ناروغۍ له امله مړ شوی دی. هغه د امریکا د هوایي قواو پخوانی منصبدارو او 80 کلنه سابقه لرله او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې ممکن متحده ایالات به بیرته هیڅکله هم د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مرستې برحاله نه کړي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د نړۍ خبرونه اورئ. ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش د نړۍ د مختلفو هیوادونو په دولتونو حکومتونو غږ کړی چې د کورونا د کووډ 19 ساري ویروس په وخت د خپلو ولسونو بنیادي او انساني حقوق له پامه ونه غورځوي چې د دې وژونکي ویروس په ضد مبارزه اوس په پوره چټکۍ د نوموړو په قول د بشري حقوقو په یو غټ ناورین او بحران باندې بدلیږي. ګوټرش وویل چې حکومتي ادارې باید ټول خلکو ته په یو شان بنیادی صحیح خدمات ورسوي او کومې اقتصادي مرستې چې اعلانوي ټول خلکو ته ګټه او خیر ورسیږي. هر هغه څوک چې خوراکي موادو او سرپنا ته ضرورت لري باید حکومتي د لاسرسي په اړه اطمینان حاصل کړي. ګوټرش وویل خلک موږ ته خطر نه متوجه کوي بلکې د کورونا وبایي ویروس یو خطر دی. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فارس په خلیج کې د امریکا د سمندري پوځ قومندانانو ته د چهارشنبې په ورځ د ایران د پاسداران انقلاب د هغه ساري الحرکا یا د چټک رفتار کښتیو د تباه کولو امر کړی چې د امریکایي ځواکونو د ډراولو هڅه کوي. ایران شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې متحده ایالات پاروونکي اقدام نه ډډه وکړي. د دواړو زړو دښمنانو ترمنځ په منځني ختیځ کې سیالي زیاته شوې ده. ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د چهارشنبې په ورځ ایران د لومړي ځل لپاره په بریالیتوب یوه پوځي مصنوعي سپوږمۍ وتغوله. د US Today ورځپاڼې په یوې سر مقالې کې لیکلي دي په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د کورونا د کووډ 19 د وبایي ویروس بحران لا نه دی ختم شوی. د ایران او چین په شمول د امریکا ځینې زاړه دښمنان اوس ډېر زړور شوي دي چې دغه بحران په مهال د مشکل وخت نه په استفاده متحده ایالات خپل پوځي طاقت او زور وښيي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو او په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو د شمیر په حق له هم رپورت اوریدلی سي. لومړی به دا رپورت واوري د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر 1310 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څلیرو ساعتونو کې په هرات کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې کمې سوې، خو په کندهار کې بیا د دغې ناروغۍ پیښې زیاتې سوې دي. په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ واوري.
د عامې روغتیا وزارت د تخصصي او سالیسي روغتونونو رئیس ډاکټر نظام الدین جلیل د جمعې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې د کندهار په ولایت کې ثبت شوي، چې ورسره په دغه ولایت کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر هم 1310 تنو ته رسیدلی دی.
24 ساعت گذشته 95 واقعې مثبت
په تیرو څلیرو ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې 95 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، چې 53 په کندهار کې، کابل کې 12، تخار کې 10، پنجشیر کې 15، ننګرهار کې هم 15، هرات کې 3، فراه کې 2، غزنی کې هم 2، او په لغمان، پروان، دایکنډي او نیمروز ولایتونو کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، چې په هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر ورسره 1310 ته رسیدلی ده.
ډاکټر جلیل ویل چې په افغانستان کې د تیر 1391 لمریز کال د کب په 15مه د کرونا د وایرس لومړنۍ پیښې ثبت وروسته د جمعې تر ورځې پر دغې ناروغۍ 3 تنه مړه شوي او 1300 تنه نور د دلملنې وروسته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې لا هم په افغانستان کې د کرونا د وایرس ناروغي خپرېدل په سعودي ډول دوام لري او په روانو اونیو کې د دغې ناروغۍ د لا خپرېدو په اړه اندېښنې شته دي. خو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز وایي چې سیمې هیوادونو وضعیت ته په کتنې په افغانستان کې پر وخت په ښارونو کې پر تګ راتګ بندیزونو د کرونا وایرس د لا خپرېدو په مخنیوي کې مرسته کړې او دا هیواد د دغې وبا سره په مبارزه کې تر اوسه ښه پر مخ روان دی.
محدودیت
با وقتش پر ډیر خو وخت د دغه محدودیتونو لګول ډیر خو اغیز لاره او همدا علت دی په افغانستان کې دا وبا په اروپا پر مخ ځي او زموږ پیخي هم ډیر محدود دي.
بسیار محدود است.
د عامې روغتیا وزیر چې د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان سره خبري کولی، یو ځل بیا په خارونه کې پر تګ راتګ باندې د بندیز لګولو اړتیا یادونه وکړه او له خلکو یې وغوښتل چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. هرات او کابل دوه لومړني خارونه وو چې په کې د کرونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ورځې لخوا پر ګرځېدو بندیزونه ولګول شول. اوس مهال نه یوازې دا بندیز په دغو دوه خارونو کې دوام لري، بلکې نورو ډیرو خارونو ته هم غځېدلی دی. همداشان دغه بندیزونو ترڅنګ د کابل څخه ولایتونو ته ټولې غځېدلې لویې لارې د مسافرو تګ راتک پر مخ تړل شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې تر ټولو زیاتې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په کابل کې ثبت شوې، چې شمېر یې 310 ته رسیږي. د کابل وروسته ډېرې پیښې په هرات کې چې شمېر یې 316 ته رسیږي ثبت شوې. د مخه د هرات په ولایت کې د کرونا د وایرس د مثبتو ثبت شوو پیښو شمېر زیات و، خو اوس مهال د کرونا د وایرس پیښې په کابل او کندهار ولایتونو کې مخ په زیاتېدو دي. اوس مهال د خوست او نورستان ولایتونو پرته د افغانستان په 20 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو رودونکو، په کندوز کې په تیره یوه هفته کې په کرونا وایروس تاخته کسانو شمیر 22 تنو ته ورسید، چې 14 تنه یې ډاکټران دي. په کندوز کې د وایروس د مخنیوي او د محافظتي موادو نرخونه لوړ سوي دي. په دغه ښار کې یو ماسک چې په 15 افغانۍ پلورل کېده، اوس په 10 افغانۍ پلورل کېږي. د بلې خوا یو شمېر خلک د کرونا وایروس له امله پیښې سوي ناروغۍ ته د عادي زکام په سترګو ګوري او د معایناتو لپاره مراجعه نه کوي.
په کندوز کې تیره اونۍ پر کرونا د اخته کسانو شمېر ته تنوع چې له جملې څخه یې 3 تنه ډاکټرانو، خو د رواني اونۍ په لیګل شو معایناتو کې ښکاره شوه چې د کندوز د حوزوي روغتون 14 تنه نور صحي کارکونکي تازه پر کرونا وایروس اخته شوي دي. په کندوز کې پر کرونا وایروس د اخته شوو 23 تنو لړلې 14 تنه صحي کارکونکي دي او پاتې 8 تنه عام خلک دي. د قندوز د حوزوی روغتون یو تن ډاکټر وای چې دلته خلک پر کرونا وایروس اخته کېدل عیب ګڼي او هغه خلک چې د ډاکټرانو لخوا ورته د قرنټین هم ویل شي دوی نه مراتوي. د قندوز د عامې روغتیا یو تن صحی کارکونکی وای چې د علی آباد ولسوالۍ ولویه سیمه شنه تیپه مدرسه قزاقو کوڅه او نورو سیمو کې اکثر خلک پر کرونا اخته شوي خو تر اوسه روغتونونو ته د معایناتو او یا هم تداوی لپاره نه دي ورغلي. د قندوز د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر محمد نبی عظیمي وای چې دوی د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر د ښار د قرنټین فیصله کړې.
د دې خبره چې دا ګړه ګوره د ښار کې ډېره کمه شي پرته د هغو دوکانونو چې هغه مواد غذایي عرضه کوي یا د دواخانې یا فرضاً دغه مراکز صحي دي غیر د دې نه نور ټول دوکانونو ته امر شوی دی ټول فعالیتونه یې ودرل. د دې په خاطر ده چې د ویروس ګردش قطع شي څو موږ وتوانیږو دغه حالات کنټرول کړو. خدا نخواسته د ویروس د کنټرول د حالت نه ووځي او دا حالت پیلن هم د کندوز په ښار کې په جدیت سره روان دی.
له بل پلوه قندوز کې د هغو طبي موادو چې کرونا وایروس د مخنیوي لپاره استعمالیږي نرخونه لوړ شوي دي. په دغه ښار کې یو ماسک چې په 15 افغانۍ پلورل کېده اوس په 1.5 افغانۍ پلورل کېږي. محمد رفیع چې په یو درملتون کې کار کوي داسې وایي
د کرونا د مرض پر اتاق سره دغه طبي وسایل چې قیمتونه لوړ شوي دي په بازار کې دي. مثلا یو بسته ماسک چې هغه 80 روپۍ اوس چې دغه په 800-900 کې خرڅېږي بازار کې او یو بسته دغه دسکش چې وي دغه غیر تعقیم یو قطعي مثلا په 250 روپۍ اوس دغه هم په 800-900 کې خرڅېږي.
یو شمېر خلک د کرونا وایروس له امله ورپېښ شوي مرض ته د عادي زکام په نظر ګوري او د معایناتو لپاره مراجعه نه کوي. صحی کارکونکي وایي چې کېدای شي پر کرونا د اخته کسانو شمیر زیات وي خو د معایناتو د نشتوالي او د خلکو نه پاملرل له امله په دغه وایروس د اخته کسانو رسمي شمیر کم دی. په قندوز کې د کرونا وایروس نه د ځان ساتنې په خاطر د ماسک جوړولو یوه کارخانه هم فعاله شوې خو لا هم د ماسک او نورو وسایلو په نرخونو کې کمبود نه دی راغلی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
در نوریدونکو، یو شمیر هغه افغانان چې په متحده عربي اماراتو کې د کورونا وایروس له امله وزګار شوي دي د هغه هیواد له مربوطه اداراتو لخوا مرستې ترلاسه کوي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت کلتوري آتشه صدیق امرخیل له امریکا ژغ سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امارات د یو شمیر افغانانو کورونو ته تیار خواړه وروړي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی له ښاغلي امرخیل سره مرکه کړې.
مرخی صاحب، کرونا وایروس په افغانستان په شمول په ټوله نړۍ باندې خراب تاثیر کړی دی، خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي. تاسې په اماراتو کې فرهنګي آتشه یاست، په اماراتو کې موږ خورا زیات افغانان لرو. کرونا وایروس په اماراتو کې د افغانانو په کاروبار او د دوی په ژوند باندې څومره تاثیر یې کړی؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کرونا په ټول نړۍ باندې اغیز اچولی او امارات هم لږ څه استثنا نه ده. او دلته تقریبا 1,15,000 شاوخوا افغانان اوسیږي چې مختلف کټګوري دي، چې ملي سوداګر دي، زده کوونکي دي، قومي مشران دي او بیلابیل ټولنې دي، ښځې نارینه چې دلته ژوند کوي. او د دوی په نه په د افغانانو په کاروبار باندې، بلکې په اماراتو کې څوک چې اوسیږي په هغو باندې خامخا په کارونو باندې په تجارت باندې اغیز اچولی ده.
یو موږ داسې واورېدل چې اماراتو یو تعداد بندیان د کرونا وایروس د خطراتو له امله آزاد کړي. څومره بندیان آزاد شوي دي او د دوی جرمونه تاسو ته معلوم دي؟ په کومو جرمونو دوی نیول شوي وو؟
بل او تقریبا 15 تنه افغان زندانیان چې دلته په متحده عربي اماراتو کې په بیلابیلو جرمونو باندې بندیان و، هغه د متحده عربي اماراتو لخوا عفو شول او آزاد شول. او البته دغه کار په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان له سفارت سره په همغږۍ او په همکارۍ ترسره شو. او دغه 15 تنه بیرته افغانستان ته د افغانستان پروازونو له لارې بیرته افغانستان ته صحیح او سلامت ولېږدول شول.
مرخیص ما مخکې وویل چې په اماراتو کې ډېر افغانان پسته، اما اکثریت افغانان چې اماراتو کې اوسیږي دوی ډېر عادي کارونه لري، مثلا دوی خټګردي یا لکه عامه اصطلاح باندې روز مست کار کوي. نو د دوی د وضعیت په اړه که موږ ته ووایاست، دوی اوس چې کار هم نه کوي، عاید هم نه لري، د دوی ژوند څنګه تیریږي؟ تاسو په تماس کې یاست د افغانانو سره؟ او آیا په افغانانو کې څوک په کرونا وایروس په اماراتو کې اخته شوی؟
یوش مرسین سیمنل تر کلک قرنطین سی وی دی او لاک ڈاؤن سی وی دی نو لدی عمل یوش میرا خانم په خاص من خو کی بند چا غم به دبی کې د افغانستان د کنسولۍ پام کاری او حوزه کې د افغانستان سفارت پام کاری باندې بسونه ورته ولي ولي د ورسوله او د متحده عرب امارات د دولت سره پام کاری باندې اقل او د لغزه څخه راوستل سره او میدان اوې ته ولي د ورسول او د یوش می پروازول لري دتا افغانستان ته ولي پر جوشل نتی سره هم کاری وسه. بل هغه شمیره افغانان چې مثلا دلته په کاروبار باندې یا کاریګر دی یا نور برخې چې په کاروبار باندې اخیست شوی ده او مشکلات لري، دلته د متحده عرب اماراتو لپاره یوش می پکیجونه ورته اعلان شوي دي چې دوی ته حتی د دې کوټو ته ډوډۍ ورول کېږي، سیمې چې کلک قرنطین سیمې دي د دې کوټو ته خوراکي توکي ورته لېږدول کېږي او ورکول کېږي، او نور ټولو کسانو چې مثلا خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي هغوی ته هم یو شمېر سهولتونه ایجاد شوي دي، او بل شاګردان هم په ښار کې دلته افغان شاګردان تقریبا دریسوا او له دریسوا تخزیه افغانان دلته زدکړې کوي چې هغوی له مختلف پانتونو سره زخپل او سفارت ټول په تماس کې یاستو سره او ډېر ښه وضعیت کې دي چې خوراک ورته ورکول کېږي، څښاک ورته ورکول کېږي، قرنطین دي، حتی یو نفر یې الحمدلله په کرونا وایروس اخته نه ده او د برخې څخه په امان کې.
زبل الخان د ایران د ترن ته ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم چې د ریډیو له سوالای نه.
تاسو نه راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمته د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غواړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي، زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190001001.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د شار جوړولو او زموکو وزارت وایي چې پر دولتي زموکو د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې لپاره د صنعتي او استوګنیز شارګوټو د جوړولو یو طرحه ترتیب کړي او ژر به یې د طلبې ته وړاندې کړي. دغه وزارت تمه لري چې د یادې طرحې په تطبیق سره به په افغانستان کې د زموکو پر سر تر $1 میلیارد پانګونه وسي او حکومت به هم څه باندې 2.5 میلیارد ډالر اوایت تر لاسه کړي. په دې باره کې زموږ د خبريال ممتاز بهیر رپورت واوري.
د افغانستان د ښار جوړولو او زمکو وزارت د مطبوعاتو رئیس حشمت الله ناصری امریکا غږ ته وویل چې دغه وزارت په افغانستان کې پر دولتي زمکو باندې د پانګونې لپاره په دریو کټګوریو کې د پانګونې پر 500 بستو باندې کار کړی دی. د ښاغلي ناصری پر وینا پر دولتي زمکو باندې د پانګونې دا 500 کسوړې یا بستې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د هڅونې لپاره ترتیب شوی او جربه د طلبي ته وړاندې شي.
یو کټګوري استوګنیز خارګوټي دي، دویمه کټګوري نیمه استوګنیز خارګوټي دي، او دریمه کټګوري تجارتي مرکزونه دي. څه دا د کابل په شمول په ولایتو کې دا ځانګړی سوي دا ډیر ضرب له خیر اعلان ته وسپارل سي او په دې باندې بام کورنی او بهرنی پانګونې ته به موږ لار هوارو.
ښاغلی ناصری وویل چې د دوی د اټکل له مخې د دغه طرحې په تطبیق سره به په افغانستان کې د زمکو پر سر تر $1 میلیارد پانګونې ته زمینه برابر شي او افغان حکومت به هم تر 2.6 میلیارد ډالر اوایت تر لاسه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د زمکو او زیربناو کموالی، ناامنی او سیاسي بې ثباتی په دغه هیواد کې د پانګوالو او سوداګرو عمده ستونزې ګڼي او وایي چې دغه ستونزو له امله بهرني پانګوال هم په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه کوي. دا دغه خونې مرستیال خان جان الکوزی امریکا غکته ویل
د څنګه د سرمایې په ارتباط ادمي زیربنا دا وسمشته په خوامو زموږ دا د برق دا د تاسیسات دا د اوبو دا کومځه کې چې پارکونه جوړ شوې دا غي تاسیسات نه جوړ شوې ګرچې زموږه ارزانه کړې ده چې جمهور ما خدمات یې ولدومره ذکر چې په خوا یو د زموږه په سلوي سره ډالر و کې خدمات دومره ذکرې چې خدمات کې تاسیسات جوړي هغه هم د کلیک څنګه تل زره ډالر نه پیل دي چې موږ ځای ته راځي چې دا هم تجارې مشکل سره مخامخ کړي.
د اقتصادي چارو کارپوهان پر زمکو باندې پنګونه د افغانستان د اقتصادي ودې یو مهمه او عمده برخه ګڼي، خو وايي چې افغان حکومت هغه راز چې لازمه ده په دې برخه کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. دا اقتصاد استاد قیس محمدی امریکا غکته ویل چې که څه هم افغان حکومت د نمرو په بڼه په خلکو او سوداګرو ځمکې ویشلی، خو تر اوسه یې د ځمکو د ویشلو لپاره یو منظم سیستم نه دی رامنځته کړی.
باید خصوصي سکتور وکولی شي لوی لوی ځمکې والی او د هغوی نه د کور جوړونې په برخه کې او د خصوصي صنعتي پارکونو په برخه کې ښه ګټه واخلي. زه فکر کوم د دې دلیل چې حکومت لا تر ننه پورې په دې په سیستماتیک شکل باندې کار نه دی کړی، دلیل دا دی چې په حکومت کې داسې خلک او حلقات شته دي چې د هغوی په هرج مرج او د سیستم په نشتون کې ډېره زیاته ګټه وي، د زمکو چور او چپاول کوي، زمکې غصبوي او په دې طریقه باندې شتمنی لاسته راوړي.
ښاغلی محمدی وویل که د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د زمکو لپاره قوانین او سیستمونه جوړ شي او پر زمکو باندې پانګونې ته زمینه برابره شي، ټول خلک به په اسانه زمکې ته لاسرسی ولري او ورسره به د کورونو بیې هم د پام وړ راټیټې شي. همدې موخې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د ښار جوړولو او زمکو وزارت له شاوخوا یو کال راهیسې د ازمکو د چارو د تنظیم لپاره د دولتي ازمکو د ثبتولو بهیر پیل کړی او تر اوسه 15.5 میلیون جریبه دولتي ازمکه سروې او ثبت کړی ده. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس په 13-15 کلونو کې افغان حکومت 1,34,000 جریبه دولتي ازمکه خصوصي سکتور ته په اجاره ورکړی ده چې سوداګرو په مختلفو برخو کې پر دغه ازمکو تر 213 میلیون ډالر پانګونه کړې او له دې درکه حکومت 241 میلیون افغاني عواید ترلاسه کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
اروپا پر روانه اونۍ کې د دوکانونو او شوونځیو په پرانیستلو سره یو شمیر هغه محدودیتونه کموي چې د کورونا وایروس له امله لګیدلې وه. له دې څخه معلومیږي چې یو شمیر هیوادونو د کورونا په وړاندې بریالۍ مبارزه کړې او تر ډېره یې د مړینې او د وایروس د خپرېدو مخه نیولې ده. خو یو شمیر هیوادونه سته چې په ورځ کې په سلګونو کسان پکې مړه کیږي. نور حال په راپورټ کې واوري.
د ایټالیا په روم ښار کې له دوه میاشتو بندیز وروسته د رڼا یوته ته شعاع لیدل کیږي. دغه خار کې د کتابونو ځنی پلورنځایونو ته د بیا خلاصېدو اجازه ورکړل شوی. تیره چهارشنبه د روم خار د جوړېدو 2023 کلیزه وه، خو د کلیزې لمانځل وځنډول شو. ایټالیا کې لا هم د کورونا له امله هر ورځ سلګونه خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي او د اقتصاد زیاته برخه یې لا هم تړلې ده. د دې سره سره د روغتیا نړیوال سازمان اروپا ته د احتیاط کولو توصیه کړې. نورو ځایونو کې هم خلک عادي ژوند ته راګرځي. جرمني کوچنیو هټیو ته د بیا خلاصېدو اجازه ورکوي. په پراګ کې د سرکونو سر هټیو بیا فعالیت پیل کړی او په ناروې کې وړکتونونه خپلې دروازې د خپلو زده کوونکو پر مخ خلاصوي. بریتانیا کې لا هم بندیزونه پر ځای پاتې دي او دغه هیواد په داسې یو لار روان دی چې په اروپا کې به د وبا له امله د زیاتو تلفاتو ورکوونکو هیوادونو په سر کې وي. په نړیواله کچه د کرونا پر واکسینو په بیمخینه سرعت سره کار روان دی، خو تر هغه چې په ډیره کچه څه شی بازار ته راوځي شاید یو څو میاشتې وخت ته اړتیا وي. په عین وخت کې ساینسپوهان وایي چې د جرمني په شان هیوادونو کې بندیزونو اسانول مهم پیغام لري. د اروپا په بیلابیلو برخو کې په مدار مدار د بندیزونو اسانول په عصباني ډول د کرونا پر وړاندې د دفاعي دیوال نړول دي. راروانې څونه به ثابته کړي چې له احتیاط ډک دغه قدمونه به توجیه شي او که د دې په څیر مناظر به د کووید 19 د دوهم پړاو علامې وي. احمد الله چوال، آشنا رادیو، واشنگتن.